السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هیله چې د ژوند چاري مخېوي په سر کې هم د دې ساعت خبرونه د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی د افغانستان د قضیو د سیړنو د بیا فایل امر کړی دی د دې محکمه قاضیانو پرون حکم کړی چې سرانوال کریم خان کولای شي د افغانستان اړوند جرمونو ادعا شوی قضیو سیړنه بیا فایل کړي تما د سرانوال کریم خان چې د افغانستان اړوند ادعا شوی جرمونو سیړنه ورته غاړه ده د طالبانو او داعش خراسان څنګه له خوا د ادعا شوی جرمونو سیړنه فایل کړي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه سل تنه ښځې له روزنیز دورې وروسته فارغ شوې د راپور په اساس ټاکل شوې دغه ښځې د امان اعظم په ریاست کې په دندو بوخت شي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د کابل د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د څو تنو ښځو د فراغت ویډیو او پیغامونه خپاره کړي خدیجه یواله دغو ښځینه پولیسو ده دا وایي موږ ډېر څه زده کړل او موږ کولی شو د دندې پر مهال له خپلې روزنې څخه ګټه واخلو طالبان په داسې حال کې د ښځینه پولیسو د استخدام هڅه کوي چې د پخواني رژیم په زرګونه ښځینه پولیسې په کورونو کې بې دندو پاتې دي روسیه او مولداوا له خپلو خاورو یو د بل ډیپلوماتان ایستلي دي پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته تر هغه د روسیې یو ډیپلومات اخراج کړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو پرزول شوی توغندی د مولداوا د شمال په یوه کلي راپریوت د توغندي غورځېدو که څه هم مرګ ژوبله ونړوله خو سیمه کې یې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړې د مولداوا لخوا د روسیې د ډیپلومات تر اخراج څو ساعته وروسته مسکو هم اعلان وکړ چې یو مولداوایي ډیپلومات یې اخراج کړ په داسې حال کې چې روسي ځواکونه هڅه کوي د اوکراین د خرسون سیمه تر خپلې ولکې لاندې وساتي مسکو له دغې نیول شوې سیمې څخه د اوکراینیانو د جبري ایستلو عملیات پراخوي ولادیمیر سالدو چې د مسکو لخوا د خرسون د والي په توګه ټاکل شوی د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د وو نورو ولسوالیو اوسیدونکي به هم له دې سیمې ووزي او نن د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو لوبه ده د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په لار کې ده چې د استرالیا په برزبن ښار کې ترسره کیږي سریلانکا د آسیایي جام اتله لوبډله ده او تر دې مخکې درې واره په نړیوالو شل اوریزو لوبو کې د افغان ټیم سره مخ شوي چې یوازې یوه ماته یې ترې خوړلې ده که هوا ښه وي لوبه به د افغانستان په وخت د سهار په 8:30 بجو پیل شي دا و خبرونه وړاندې په دې خبری خبرونه کې د دغو خبری کیسو جزئیات اوري تر نږدې دو کلونو ځنډ وروسته د جرمونو نړیوال محکمې د افغانستان د قضیو د سیړنو د بیا پایل خبر ورکړی
د جرمونو نړیواله محکمه دلته د پاتې کېدو لپاره ده د معافیت پر وړاندې مبارزه یې لوړ پوړ ته رسولې
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنګي جرمونو د ترسره کولو ادعا داسې مهال کیږي چې تازه کابل کې یو پخوانی جنرال لا درکه شوی
د افغانستان د وسلوال پوز زیاتی منصوبین په ډیر فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي یا شکنجه شوي دي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ګروسه له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي د کرکټ څارونکي څه وایي
افغانستان یوازینی فرصت چې لري چې خپل لوبو کې هغه سریلانکا ده دغه نړیوال جام افغانستان لپاره دومره خوندوره ګټور لوب څنګه چې تمه کېده
د پکتیا ځاځي اریوب ته د سیلانیانو تګ زیات شوی خو هلته د اوسېدو لپاره لازم امکانات نشته
دا مو پرون راولې ته ملګری نورم را سره دي د طبيعي منظرې لري د ریخو بل لري که جنوزي او چرماغ او داشان نو وی لري تفرید پر ډیر مناسب ځای دی
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني رازو د سر موضوع ته د جرمونو د نړیواله محکمه آی سی سی قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د سیړنو د بیا پایل امر کړی دی دا سیړنې دوه کاله ځنډول شوې وي آی سی سی نیوکه کړې چې طالبانو د دوی پر لپسې غوښتنې بې ځواب پریښې دي د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوه په هغو هیوادونو کې جنگي جرمونه څیړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده یې نه لري طالبانو که څه هم د جرمونو نړیواله محکمه د تازه اعلان په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې دوی په جرمونو کې نه وو شامل او یا هم جنگي جنایتونه نه دي ترسره کړي تفصیل د سفیولا ستانکزی پراپور کې اورو
د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو د حکم له مخې د افغانستان په اړه پلټنې پر مخ تلای شي، ځکه کابل د ادا شوو جرمونو په اړه دمګړی رښتینې څېړنې نه کوي. د افغانستان قاضیه به د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان مخته وړي. هغه د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو له قاضیانو غوښتي وو چې تحقیق ته اجازه ورکړي او خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه دوام لري. د تیر کال په سپتمبر کې کریم خان اعلان وکړ چې هغه غواړي د طالبانو او داعش خراسان اورپکې ډلې لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي. هغه وویل څارنوالان به د امریکایي ځواکونو او افغان حکومت د سرتیرو لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوبه وغورځوي. د هغه په دې خبره نیوکه شوې وه، مګر قاضیانو ټینګار وکړ د هغې غوښتنې په اساس چې په 2018 کال کې مطرح شوې په اوسني حکم کې د ټولو ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه شاملېږي. په هغې غوښتنه کې طالبان د پخواني نظام یعنې افغان حکومتي ځواکونه او امریکایي عسکر د احتمالي ډلو په توګه نومول شوي چې په جنګي جرمونو او د بشریت جنایتونو کې بخکیل وي. هغه وخت د داعش خراسان څنګه یادونه نه وشوي. خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلنی راپور په اساس چې د دوشنبه پر ورځ د اکتوبر په 1 د یادې محکمې د رئیس قاضي پیوتر هوفمنس کی لخوا وړاندې شو، یادونه شوي چې څېړنې به د هغو ادعا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه لخوا شوي وي. قاضي پیوتر هوفمنس کی په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې دولتونه باید د جنګي جرمونو د شکمنو عاملینو په نیولو او اړوندو مراحلو کې پوره همکاري وکړي. هغه وویل د جرمونو نړیواله محکمه د مجرمینو معافیت نشي زغملی.
د جرمونو نړیواله محکمه دلته د پاتې کېدو لپاره ده. د معافیت پر وړاندې مبارزه یې یو نه راګرځېدونکي لوړ پوړ ته رسولې. دا خورا ننګونکی کار دی، خو موږ ترې نشو پشا کېدلی. موږ ښایي د معافیت له محو څه لرې اوسو، خو موږ هره ورځ په خپل عمل سره دا په ډاګه کولی شو چې موږ معافیت نه زغمو.
د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې جنګي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده نه لري. دا لومړنۍ محکمه ده چې د بشر ضد جنایتونو او جنګي جرمونو ته رسیدګي کوي. په هغو هیوادونو کې کار کوي چې د جنګي جرمونو د څېړنې وړتیا یا اراده نه لري. د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو د دوشنبه پر ورځ په خپل حکم کې ویلي ناممکنه ښکاري چې طالبان دې په تحقیقاتو کې همکاري ورسره وکړي، ځکه دوی 4 وار له کابل د اضافي معلوماتو غوښتنه کړې، ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي وو چې طالبان د تېر حکومت له نسکورېدو راوروسته د ناقانونو وژنو، ځورونې، خپل سري نیولو او غیر انساني مجازاتو مسؤلین دي. هغه وخت طالبانو تند غبرګون ښوولی وو او په ځان پورې لګېدلي تورونه یې رد کړي وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څېړنو د بیا پیل له حکمه د بشري حقونو د څار سازمان هرکلی کړی. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پیتریشا ګاسمن په ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحدو ایالاتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو خواوو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي، تر څو عدالت په داسې حال کې چې خورا ځواکمن هیوادونه هم پکې ښکیل وي ټینګ شي. امریکا له اوله له څېړنو سره جوړه نه وه. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې وروسته له هغه د محکمې د پخوانی مشر فاتو بنسودا په شمول په ځینو قاضیانو بندیزونه ولګول او شتمنۍ ورکنګل کړي چې محکمې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او بهرنیو استخباراتو لخوا د ترسره شوو جرمونو په اړه د څېړنو غوښتنه ومنله. هغه وخت د ټرمپ ادارې دا کار د امریکا د ملي حاکمیت ناقض وباله. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن که څه هم بندیزونه لري کړل، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې له عملیاتو سره مخالفت وښود.
و موردل چې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د څېړنو د بیا پیل امر کړی دی. د جرمونو نړیواله محکمه هغه جرمونه څېړي چې له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې پیښ شوي. داسې ادعاوې کېږي چې اوس هم طالبان بې محکمې وژنې او شکنجه کوي. دغه ادعا د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر لوړ پوړي چارواکي کوي. تازه دوی وایي چې طالبانو د جنرال محمد ابراهیم جهادیار په نوم یو پخوانی جنرال کابل کې نیولی او نامعلوم ځای ته یې انتقال کړی. دا چې دغه جنرال کورنۍ سوایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنرال محمد ابراهیم جهادیار د کورنۍ غړي دا کوي چې نوموړی د پنځشنبه په ورځ د کابل په قلعه فتح الله سیمه کې نیول شوی او تر اوسه د نوموړي د ځای وضعیت په اړه دوی ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. د جنرال جهادیار زوی ظهور سیرت ازادي راډیو ته وویل پلار یې د تیر حکومت د دفاع وزارت په بیلابیلو بستونو کې کار کړی او نوموړی د طالبانو له لورې د نیولو لامل هم دا بولي. ښاغلي سیرت ازادي راډیو ته وویل
روز پنځشنبه ګروه از افراد مصالحه طالبان د پنځشنبه په ورځ د طالبانو وډل زمو کور ته را دننه شو او زما واړه ورونه او خويندې وغوخل وی وهل پلار ته مې دا اجازه ورنکړه چې جامې او خپل بوټونه بدل کړي او په ډېری بیزتۍ ولچک کړ د نیولو لامل هم دا دی چې مخکې په امنیتي ځواکونو کې په لوړ بست کې کار کړی دی
ظهور سیرت وایي سره له دې چې پلار یې حقوقي قضیه نه درلوده او طالبانو هم تل ویلي چې عمومي بښنه یې کړې ده خو نه پوهېږي چې ولې یې پلار نیول شوی جنرال محمد ابراهیم جهادیار داسې مهال د طالبانو د حکومت له لورې نیول کېږي چې تازه په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د مخکینی حکومت د امنیتي ځواکونو د ژغورلو غوښتنه شوې د دې کمپاین یو ملاتړی او د مخکینی حکومت د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری د دې کمپاین هرکلی کوي خو وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د مخکینی حکومت امنیتي ځواکونه له ګڼو ننګونو سره مخ دي
متاسفانه په تیرو څوارلسو میاشتو کې در اغینه چې طالبان په افغانستان باندې حاکم شوی دي د افغانستان د وسلوال پوز زیاتی منصوبین په ډیر فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوی دي یا شکنجه شوی دي او یا هر ځکه هغه ته پیغورونه ورکول کیږي چې دا د ټولو دینی او زمنګ افغانی انعناتو او رسومو خلاف یو عمل ده
د طالبانو حکومت ته کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور کڅ هم په ځنګړی ډول د جنرال ابراهیم جهادیار د نیولو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نکړه خو وی ویل چې دوی په دې خاطر څوک نه نیسي چې په مخکینی حکومت کې دنده کړي
اسلامي امارت عمومي اپه کړي ده نو هیڅوک په دې نامه نه نیول کیږي چې هغه په تیر نظام کې کار کړی ده که البته کوم نوی جرم ونه لري تیرو جرمونو باندې تیر نظام په جرم باندې یا په تیر نظام کې کار کولو په اساس هیڅوک نه نیول کیږي
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم د چنګاښ په 19 په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د سرپرست حکومت غړو د تیر کال د اگست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 کارکونکي وژلي او په دې کار سره یې هغه بخښنه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه خو هغه مهال طالبانو دا ادارت کړې وه تر دې مخکې د جمهوري حکومت د امنیتي بنسټونو کارکونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له په پټه ژوند کوي هغه وخت ځواکونو او تازه د افغان ځواکونو د ژغورنې د اوسني کمپاین پر مخ وړونکو غوښتنه کړې چې د مخکینی حکومت همکاران او نړیوال بنسټونه د ځواکونو یا بهر ته ولېږدوي او یا د هم په افغانستان کې د دوی د خوندي ژوند لپاره هڅې وکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
اوس هم ورزشی مطالبه ته ورستنیږو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د نړیوال جام په یوه مهمه لوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي دا چې دا لوبه ولې مهمه ده تفصیل په دې راپور کې اورو
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د آسیا له اتلې سریلانکا سره سیالي کوي ټاکل شوې دغه لوبه د کابل په وخت د سهار پاتنی مو د استرالیا د برسبن ښار په گابا سپورتي لوبغالي کې پیل شي د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک تیره شپه ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله له پوره چمتووالي سره میدان ته ځي
ټاکل شوې افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالي په لړ کې خپل راتلونکي لوبه د سریلانکا پر وړاندې ترسره کړي یا د لوبې ته به له یو ښه پلان سره او بشپړ چمتووالي سره د لوبو ډګر ته داخل شي او همداراز ورته ویلی شم چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو را په دې خوا په برزبین کې هم خپل تمرینات پیل کړي دي او انشاءالله چې ښه پایله به ولري
د افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبې په درشل کې د ملي لوبډلې په صف کې بدلون اعلان کړی د افغانستان د لوبډلې مشهور توپونکی حضرت الله زازای ژوبل دی او له همدې امله د نړیوال جام له پاتې لوبو لرې شوی د هغه پر ځای آل راونډر ګلبدین نایب په ټیم کې شامل شوی ویل شوی چې حضرت الله زازای د تمرینو پر مهال څه ژوبل شوی و او اوس یې ستونزه زیاته شوې وه د امریکا غږ راډیو خبریال او د کرکټ کارپو متی الله عابد په دې باور دی چې که څه هم د افغانستان لوبډله د استرالیا انګلستان او نیوزیلینډ په څیر د پیاوړو لوبډلو په ډله کې ده خو نن به د سریلانکا په وړاندې ښه لوبه وکړي
اوس بل فرصت چې افغانستان ته دی هغه د سریلانکا سره دی چې آسیایي ټیم دی او افغانستان عموما د خپل نږدې ملکونو سره پاکستان بنګلادیش هند سره ښه لوبه کولی شي او په آسیا جام کې هم افغانستان ماتې ورکړې وه د سریلانکا ټیم ته هلته سریلانکا آسیا جام ګټلی هم نو دنه معلومیږي چې افغانستان یوازینی فرصت چې لري چې خولو بو کې هغه سریلانکا ده.
د افغانستان لوبډل ورسته له هغه د ګروپ د جدول ورستي مقام ته ولوي ده چې د آیرلند او نیوزیلند په وړاندې د نړیوال جام دوه لوبې د باران له امله لغوه شوې او له انګلستان سره لوبه یې بایلله. د افغانستان لوبډل راتلونکي جمعه له کوربه استرالیا لوبډلې سره لوبه کوي. د سریلانکا لوبډلې د افغانستان له لوبډلې سره درې شل اوریزې لوبې کړې او یوازې یوه یې بایللې ده.
په همدې اړه زما همکار سلطان محمد سرور خبریال او د کرکټ څارونکو متي الله عابد پوښتلی دی او لغنه په سر کې دا پوښتنه کړې چې افغانستان نن د غلوبې د ګټلو څومره چانس لري؟
د افغانستان تیم چې نړیوال جام دتله په کوم ګروپ کې چې برابر شوی د ډېر قوي ګروپ د نړیوال قهرمان تیم استرالیا په کې د انګلستان او نیوزیلند او سره دوه ټیمونه نور دي چې هغه د افغانستان سره برابرۍ کې لکه سریلانکا او آیرلند کومتاسفانه د باران له کابل د ایرن پر کولو به غلغ وشو افغانستان ته فرصت برابر نشو چې منوال لوبه وګوري او لوبغاړي لوبه وکړي نو پوینت خو واخیست خو لوبه و نشو اوس بل فرصت چې افغانستان ته د هغه د سریلانکا سره د آسیایي ټیم دی افغانستان عموما د خپل نږدې ملکونو سره پاکستان بنگلاديش هند سره خلو به کولای شي او په آسیا جام کې هم افغانستان ماته ورکړې و د سریلانکا ټیم ته هغه سریلانکا نه آسیا جام ګټلې هم نو دنه معلومیږي چې افغانستان یوازینی فرصت چې لري چې خولو بو کې هغه سریلانکا ده او د استرالیا خلاف خوځلې ده دا به یو بل خو فرصت ورته خولو به ډېر کم پاتې دي د وطن دلو به ځای شي نو د نړیوال جام وطن په دبره خوندوره ګټور نو څنګه چې تمه کده
ډېر مننه عابد صاحب مخکې دې شه د لوبو د ځای کېدو موضوع ته راسو د افغانستان ټیم په خپل لیکو کې بدلون راوستي د اوپنر حضرت زازی په ځای آل راوندر ګلبدین نائب لوبیږي دغه بدلون ته تاسو څنګه ګوري او ولې رامسته سوی
بدلون خو دا د اصل د لوب ار یو ملک دې کوم لوبغاړي چې څنګه ولري صحت خني یا روزوبل شي نو دا د اصل زازی باره کې د کرکټ ور خبر دا و چې د تمرین په وخت کې روزوبل شوی دی راتلون کلو بدنا د پاتې ده نو تیم سره نور لوبغاړي تیار الته وو نو اکی ګلبدین نائب هم چې هغه په خاډه وسانو تیم کپتان هم تیر شوی ده یو د نسو زیاده چې ګلبدین نائب عموما هغه میډل آرډر بیټسمن دی آل راونډر دی او نن اندر افغانستان تیم تیار لري عظمت مرضی په نوم باندې نو اوس په سوال دی چې آیا د اولس لوبغاړي کی اخلي کا اخلي نو څو به غل پر بیا کې نه بیرون نو دا یو سوال مینوال سره شته
را بسو د لوبو د ځای کېدو په باب خبري وکړو د افغانستان د ټیم دوه لوبې د باران لوجه ځای سوی یا لغوه سوی آی امکان نه و چې دغه لوبې په داسې خارونو یا داسې سټډیومونو کې شوی وي چېرته باران نو
د کرکټ خو یې تجارتي باندې ورا کړې د کوشش نه کیږي چې د نړیوال کرکټ په څیر موقع ته جوړیږي مخالبش هغه داسې جوړ شي چې ټول ملکونو ته د کرکټ هغه صحه هم ورسیږي او دا غوي هغه خپل لګونه هم خپل وخت ونیو شي سفرونه په خپل وخت وشي په استرالیا چې د دې کوربتوب کول او هغه ورته د وختونو ورکړو چې د وخت زده کول شي نو آی سی سی د کوربه په حساب باندې اوس دغه منل دي نو هغه میدانونه زیاتره تاسو ګوري ملبورن کې برزبن کې زیاتره بارونه کیږي نور خاوبه کې موږ تقریبا لوبې وکړلې د پاکستان لوبې وشوې د هند لوبې وشوې نن په دغه برزبن کې د استرالیا او د آیرلند لوبې وشوې نو استعمال دا چې د افغانستان او د سریلانکا د غلوبه هغه مره د غیزمنه نشي د باران له کبله سمره چې د نیوزیلند او آیرلند سره شوی
روستای پښتنه د افغانستان ټیم د دې لپاره چې په دې مسابقه کې بل پړاو ته واوړي یو ورسیږي څه باید وکړي د سویل کې چې باید نننی لوبه وګټي او استرالیا باید
د درې ټیمونو وضعیت هم دا شاندې شوی دی راسه چې کداغه داغه نو کټیو هغه داغه نو ویل یو کې بیرسي شي بیرسي شي کنه چې اگر مگر کې زیاتره ټیمونه دې دسي درې ټیمونه د سیدي چې داغه داغه قوی دی د پوزیشن وضعیت چې د نیوزیلند او بیا اوس په کې د جنوبي افریقا ځکه چې د افریقا هین نو غټل خپل ګروپ کې تاب ته تللی دی نیوزیلند خپل دا کې اوس پرماته نه خپل تاب کې روان دی 3.2 سره نو که یو میچ بل هم د دوړو کټینو وو 0.2 سره دوړ کولای شي مخکې لاړ شي
خبری علاوه د کرکټ سارون کې متي الله عبدو چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې
ازادۍ رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
د سیمې به مسالې ته ورستنی ګور روسي ځواکونه یو ور بیا پروند اوکراین په پلازمینه کې فوزینو نورو خارونو راکټي بریدونه کړي چې تر ډیره د انرژي تاسیسات په نخه کړي دي
پلازمینه کیف او د اوکراین څو نور خارونه پرون یو وار بیا د روسیې د توغندیزو بریدونو هدف وګرځیدل د دوشنبه بریدونه په کیف، خارکیف، وینیتسیا، پولتاوا او نورو سیمو کې شوي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې د پلازمینې ټولې سیمې له سهار راهیسې برېښنا نه لري. د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تیریخوف وویل دو توغندیو مهم بنسټیز تاسیسات په نښه کړل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا وویل چې د اکتوبر د 1 برید د روسیې د پوځي کمزورتیا نښه وه او زیاته یې کړه چې روسیه د جګړې په ډګر کې د جنګېدو پر ځای له ملکیانو سره جګړه کوي. روسیه غواړي په دې کار سره اوکراینیان له مقاومت را وګرځوي. روسیه په هوانونو، ډرون بریدونو او راکټي بریدونو سره څو اونۍ د اوکراین د انرژي او نور اساسي تاسیسات او ملکی ودانۍ تر برید لاندې راوستي. د راپورونو له مخې د روسانو په دې بریدونو کې د اوکراین نږدې 40% د انرژي تاسیسات ویجل شوي. د کار په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو کې د برېښنا پرچاوي رامنځته کړي، هغه هم د ژمي په درشل کې چې د خلکو کړکېچن ژوند به لا له ستونزو سره مخ شي. خو د روسیې له دې ټولو هڅو سره سره چې غواړي اوکراینیان له مقاومت لاس په سر شي، د اوکراین دفاعي ځواکونو د اشغالي سیمو د بیا نیولو په برخه کې پرمختګونو ته دوام ورکړي. د اوکراین د ځوابي برید په لړ کې روسیې ځواکونه له شمال ختیځ څخه ایستل شوي او په ختیځ او سویل ختیځ کې هم شاتګ ته اړ کړي. لویدیځ او اوکراینی چارواکو ویلی چې روسیا د خپل اتمیاشتنی یرغل سره چې د ناکامۍ نښې څرګندېږي، اوس د تاسیساتو په هدف ګرځولو سره د اوکراین د خلکو د ویرولو په لټه کې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د منډهیر سیمه سیلانیانو د ورتګ پر ځای بدله شوې، خو دغلته سیلانیان وایي چې د اوسېدو لپاره لازمي اسانتیاوې نشته. تفصیل په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د طبیعي منظرو د لیدلو او هلته د تفریح او ساتیرۍ لپاره د خلکو ورتګ ډېر شوی دی. ځاځي اریوب د پکتیا هغه سیمه ده چې طبیعي ښکلاګانې، پاک او صافه هوا، همدارنګه ګډ ځنګلونه لري. سیلانیان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د ځاځي اریوب په تفریح ځایونو کې هوټلونه، پارکونه او د تفریح نور ښکلي او مجهز ځایونه جوړ کړي. د کابل اوسیدونکي وحیدالله آزادۍ راډیو ته وویل:
والله لاره زخته ډېره خرابه ده، خو کله چې دلته اریوب ځاځي ته راورسېږي او دغه مرض د پاکستان او د افغانستان سیمې ته راورسېږي، هغه ټول د لارې خرابي او دا څومره زحمت چې لارې کې تیریږي هغه ټول د چا د یاد نه ځي. او داسې یو ښایسته فضا ده، داسې نه ده چې یوازې د مجرد الوکانو لپاره، یا داسې یو فضایي چې هر څوک نشي ورته راتللی، یعنی فامیلی هم کولی شي چې دلته راشي.
د بامیان ولایت اوسیدونکی حسام الدین چې د هغوی سیمې ته هم ډېر خلک د سیاحت او تفریح لپاره ورځي، د ځاځي اریوب د منډهیر طبیعي ښکلاګانې ستایي او وایي که سیلانیانو ته اسانتیاوې جوړې شي نو ډېر خلک به یې لیدلو ته ورشي.
دلته
نور څه کمی نشته، خو باید هڅه وشي چې د خلکو لپاره تفریح ځایونه جوړ شي، داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې خلک خوند ځینې واخلي او بیا خپل ځایونو ته ولاړ شي.
هدایت
الله وحدت چې د سیمې ته له کاپیسا ولایت څخه راغلی وایي دا سیمه ډېرې ښکلې منظرې لري، خو د خوراک او اوسېدو لپاره پکې ځایونه نشته.
زه خپل هم د کاپیسا ولایت څخه راغلی یم. ډېر خوندور تفریحي ځای دی، لکه هوټل او د شپې ځای داسې دغه کمبودیت شته دی. او دلته که چیرې دولت خپله دلته یو پارک چترۍ جوړې کړه او هوټل یې جوړ کړه، دولت هم یو عاید جوړېږي دلته.
د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګي درې اوسیدونکی میر سلیم هم د خپلو یو شمېر ملګرو سره د تفریح لپاره ځاځي اریوب ته تللی وایي دا ډېره ښایسته سیمه ده. خکولی طبیعی منظری رنی او سڑی او با همدارنگ زنگوزی چارمغز او نور خیمی وی لری خلاره خراب ده. اولدی کبل دیر خلق را تکتا بخه نگوری
ده. خودم را خوندوار سحا ده، دیر خد سحا ده، مو پرون راولوی تو ملگری نورم را سرا دی. دیر طبیعی منظری لری، دیر خوب بلی ری که زنگوزی و چارمغ و داشت همه وی لری، دیر خوندوار زایده، تپرید پر دیر مناسب زایده. دار خراب ده دری تلور ستا خلق خامه سرک مایزل که کچیر دل را جوره شی که دیشی دی آقا لارم کم شی تلور ستا لاره ده که دیشی یونیم ست دو ست که خلق رو رسیگی و دیر خلق بود دل تراشی.
بلوری تا ده پکتیا ده کرنی و مالداری ریاست چاروکی وایی چه پا میلی پارک بانده ده ځاځي اریوب ده منډهیر ده تفریح سیمه ده بدولو پا حد سکی دی. دیادی اداره رئیس مولوی عبدالرؤوف سید ویل
ده کرنی ریاست
په پام کې لري چې د زیاریبو لپاره څه سهولتونه رامنځته کړي چې په هغو کې د هوټلونو جوړول دي، همدا رقم ته د اوبو سهولت، دوکانونو او د کلینیک سهولت، د سړک سهولتونه دي. انشاءالله موږ اراده لرو چې په راتلونکي کې دا پلان سره ورسو.
د یادونې وړ ده د پکتیا د زازیاریوب منډیر یوه شنه سړه او ځنګلي سیمه ده چې څو لسیزې وړاندې پکې د پکتیا پروژې لخوا چې د جرمنیانو له طرفه یې مالي ملاتړ کېده منظمې ونې کینول شوې او ثمر ته رسېدلې وې. خو په تېرو څلورو لسیزو جګړو کې د نور افغانستان په شان د منډیر دا ځنګلي زوشنه سیمه هم سخته زیانمنه شوې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د افغانستان او سریلانکا د نننۍ لوبې تازه حال دا دی چې افغانستان ټاس ګټلی، د بیټ وهلو فیصله یې کړې. دا لوبه 5 دقیقې وروسته پیلېږي. اوس هم راځو دې ته چې د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې کولرا ناروغي لا اوس هم نه ده کنټرول شوې.
د نورستان په ختیځ کې د برګي مټال او کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې له تیرو 2 میاشتو د کولورا یا د نسناستې ناروغي پیدا شوې چې تر اوسه پرې سلګونه کسان اخته شوي او یو شمیر پرې مړه شوي هم دي. د دوی په خبره چې ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکي د خپلو شته امکاناتو او درملو څخه د ناروغانو درملنه کوي خو نورو زیاتو درملو ته اړتیا ده. د برګي مټال قومي مشر حاجي غلام الله نورستانی په سیمه کې د کولورا ناروغي د شتون پاړه وای
دا مرض تقریبا 2 میاشتې کی په دې وطن کې روان دی. یو نیم خلک د دې مرض لګېدو سره مرګ لاته کړ. مرض تداوی لپاره هلی ځلې خو کیږي، دومره هلی ځلې چې دومره ضرورت چې هلته دواګان ته دی دومره دسترسی نشته په دې ولسوالۍ کې.
په نورستان کې روغتیایي مسؤلین هم مني چې په کامدیش، برګي مټال او یو شمېر نورو سیمو کې څه موده وړاندې د نسناستې ناروغي پیدا شوې وه چې دوی کنټرول کړي خو لا اوس هم یو شمېر کسان پرې اخته دي. د سیوډن همکارې موسسې یو تن مسؤل ډاکټر تاولا ساپی ازادي راډیو ته وویل
سویدن موسسې په خپل وخت سره د عامې روغتیا ریاست سره په هماهنګۍ او د یونیسف او ډبلیو ایچ او نور همکار موسساتو سره په همغږۍ واقعیت په خپل وخت سره کنټرول کړی دی. اوس هم کیدای شي یو نیم ناروغي په منطقه کې وي. زموږ ټیمونه هلته موجود دي او ټول روغتیایي مراکز دې ته چمتووالی لري او په کافي اندازه موږ ورته دوا او امکانات لرو. د نیکموک او شتګل او چپو او د دغه ساحو څخه یو نیم مریض راځي.
د نورستان په کامدیش او برګي مټال کې د کولورا د شتون او د درملو له کمی خلک په داسې وخت کې شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو له امله د څښلو اوبه ککړې شوي او د کولورا په ګډون د نورو ګڼو ناروغیو د پیدا کېدو سبب شوي.
ازادي راډیو ته زموږ سلامونه ورورسېږي. وروره موږ د ګرش ولسوالۍ اوسېدونکي داسې سخت مریض په کور کې لرو چې موږ هېڅ بالا وس کار نه کوي چې موږ د یو دوا په وکړو په ده سره یو غمخوري وکړو. نو زموږ د ازادي راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ږغ دې د اسلامي حماراته پورې ورسېږي چې زموږ سره کومک وسي، زموږ د مریض سره دې کومک وسي. موږ په خپله د غټ باورونه پاتې دي. هغه د دا عالم غاړې ته ولیدلې خپل عالم هېڅ وس موږ کار نه کوي چې موږ د دغه مریض درملنه وکړو. نو زموږ د اسلامي حمارت دا غوښتنه ده چې زموږ سره دې کومک وسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ استاد سره پاړی کیمه. دا غز مر شهیدان چې سوی دی یا په تیر نظام کې اغام زمر شهیدان وک په دغه طالبان په نظام کې تللی دی اغام زمر شهیدان دي زمر ورونه دي. خو شال تا راجستر دی هغه وسکی چې پری سوی دی چې التا ورسی وسته کلیپ دی وای دا نست ته شولار سی کابل ته دغه باندي. نو کته چې دغه مر پیغام تر دغه وړ مسولینو پر ورسوي چې دغه جر د جر علاقې دغه کارټونه دغه کابل بانک ته دغه پیسې ورته والا کې خدام شان د یو نه لري.
سلامونه اونې کې هلي د ازادۍ رادیو کارکون کوردن کوتا باندې کوم دل ربا حق سر خبرې کوم. زما طالبانو نه د هله د چی د جنکیانو هنسې ته اخلاص کړی تر کمی وابانوي.
السلام علیکم آزادی رادیو خرکم خاورگین دوم که تسلیمونه یه لکم جور روغ بیاست زاست لاه و تک زابل ولایت شمرزول سوالی و سیدن که دزمو زابل ولایت شمرزول سوالی دیه را پس مانده ول سوالی ده زه یه لکم سیاد روشن یا دس پاندیسیم یا ریبا یه وقت آتاز مر ول سوالی تراولی
السلام علیکم آزادی رادیو خرکم خاورگین که تسلیمونه زایزت الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالی د زمینداور د ساحه د بناوش د کلی څخه سای سره په تماس کیم. زما آواز د افغانستان د اسلامی امارت تر لوړ پولو چارواکو پورې ورسوي چې موږ ته د زمینداور کانال وکاږي. خلک یې ډېر در بدره دي.
دا اوس تاسو پیغامونه اوریدونکو دویم نیمایی ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. په موکړې لاندو خبرونو ته د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د افغانستان د قضیو د څېړنو د بیا پیل امر کړی دی. د دې محکمې قاضیانو پرون حکم کړی چې څارنوال کریم خان کولی شي د افغانستان اړوند د جرمونو ادعا شوي قضیو څېړنه پیل کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه سل تنه ښځې له روزنیزې دورې فارغې شوي دي. د راپور په اساس ټاکل شوې دغه ښځې د عامه نظم په ریاست کې په دندو بوختې شي. روسیې او مولداوا له خپلو خاورو یو د بل ډیپلوماتان ایستلي دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته تر هغه د روسیې یو ډیپلومات اخراج کړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو پرزول شوی توغندی د مولداوا د شمال په یوه کلي راپرېوت. د توغندي غورځېدو که څه هم مرګ ژوبله ونړوله، خو سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړې. د مولداوا لخوا د روسیې د ډیپلوماټ تر اخراج 2 ساعته وروسته مسکو اعلان وکړ چې یو مولداوایي ډیپلوماټ یې اخراج کړی دی. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه هڅه کوي د اوکراین د خرسون سیمه تر خپلې ولکې لاندې وساتي، مسکو له دغې سیمې د نورو اوکرانیانو د جبري استلو د عملیاتو د پراخولو خبره کړې ده. ولادیمیر سالدو چې د مسکو لخوا د خرسون د والی په توګه ټاکل شوی، د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د وو نورو ولسوالیو اوسیدونکي به هم له دې سیمې ووځي. او نن د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو لوبه ده. لوبه همدا مهال پیل شوه. افغانستان تاس وګټه او د توپ وهنې پریکړه وکړه. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، پر ویبپاڼې سربیره د ازادي راډیو خبرونه راپورونه زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. د فیسبوک پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. د ازادي راډیو خبرونه راپورونه، ښکلي ویډیوګانې او انځورونه زموږ پر ټویټر او دغه راز انسټاګرام پاڼه هم کتلی شئ. هیله ده چې په انستګرام او ټویټر کې هم ازادي رادیو فالو یا تعقیب کړئ. د کرکټ د لوبې په اړه تازه حال دا دی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ لوبه پیل شوې ده. افغانستان نیم ساعت مخکې د لوبې ټاس یا پچه وګټله او د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړه کړې ده. دا مهال افغانستان ولاړ دی. داسې ښکاري چې دوه بالونه هم لوبول شوي، خو تر اوسه کومه منډه نه ده جوړه شوې. دغه د افغانستان در څلرمه لوبه ده چې په نړیوال جام کې ترسره کوي. افغانستان تر دې وړاندې انګلستان ته خپل لوبه بایللې وه، خو له آیرلند او نیوزیلند سره د باران له کبله لوبه ونه شوه. دواړو لوبډلو ته هغه مهال یو امتیاز ورکول شو. نننۍ لوبه ډیره مهمه ګڼل شوې ده او داسې ویل شوي چې هر بایلون کې لوبډله به سیمی فاینال یعنی ما پایلوبې ته له لارموندنې محرومیږي. نو په دې له چې افغانستان دا لوبه وګټي، له ازادۍ راډیو سره پاتې شئ. موږ به شیبه په شیبه تاسو د کرکټ له روان بهیره پیلوو. اوس هم راستنیږو خپلو اونیزو پروګرامونو ته. درسی ساعت چې نن پکې د کیمیا مضمون د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې مې خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایو. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستم آف د ایلیمنټس وایي. د عناصر دورانی سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم تاریخچه په حق له پوه شو چې د عناصرو موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1969 میلادي کال کې د یو روسي ساینسپوه لخوا چې دیمیتري مندلیف نومې دی د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصرو دوري جدول کې چې دوري اصول اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل چې اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. دا عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي او ځلا لرونکي دي. همدارنګ ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګ په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سعودي دي دغه یو مایل خط کتار دي د فلزي او غیر فلزي چې دي دا د میټرلوید په نامه سره یادیږي چې دا په قسم ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دي. ها دا په فلزات کې راځي هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دي هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه دغه دورې جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. تنسلون د الکترونی جوړښت دی وای چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترون لري چې د مندلی د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرونو الکترونی د انرژي شکت سیوی نیوی شکت یې نیولې دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سر دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري. نو په اوربیتال کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی هغه هم د هټ په دې ترتیب سره چې په شکل کې لیدل کیږي د سپور بیتال کې ټکسوي دي. وایي دلته د فرعي انرژي سویې کینی خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویې د الکترونونو شمېر د هغې پور بیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هم د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو تن ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي تاکاو جهته شکل سره ټکر دي کله چې دوه بیتالونو شمیر زیات شوی دي به مخالف جهته شکل هم اور بیتالونو خانی ټکی کړی دي په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستیچ په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش شوتل شوی دي همدارنګ د نیون عنصر چې دي د ال مشبو خوش یعنی د ال شل لري لنیون څخه وروسته عنصر سوډیم دي چې د منځلې د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي د الکترونی جوړش په لاندې ډول سره دي چې یو اس 2 دوه اس 2 دوه پیش په یو درې اس 2 چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شوده سوي دي
خون کی د عناصرو د درس په دوام مکتا د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درس 7 لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او ښوونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. ښوونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د ذرات حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو د ذرات خپل سریخ خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي خپرېږي. اوزموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې کې مهي خوا تنفس وکړي دی عملیه ته اوزموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلی نشي. د بیلګې په ډول د حیواناتو انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفوذ لامل ترکیب محیط نه غلیز محیط خواته د نیمه قابل نفس د پرده څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی وی مسئله کې چې ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټیک دستګاه وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کیښ ودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه زیات وي دا رنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک دي. چې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کیښ ودل شي په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کیږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه ټیک یا کښته د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دا رنګ محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي. چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز چوي حجرې موج وي نو خو بهترین د حجرو لپاره مهم چې دي او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
پا په درس کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم دو مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چالکوي سیستمونه مشبو او یا یوه برخه غیر مشبو ده لکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاو کې میوې فعالیت کې خپل اړوندو الیفاتیکو مرکبات ته ورته دي. نو له همدې کارونه د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادیږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات الیفاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیفاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې شیدي کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلې وي او مجموعي فورمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګ سایکلوهیپټان او چدای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان ډلې څخه پنځه او شپږ ځلي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور ځلي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا ځینې چې فورمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوهیپټان او همدارنګ سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنۍ کړي یې له 3 تر 4 پورې د کاربن اټومونو لري. آیتي نورمال کړي یې د 5 پورې د کاربن اټومونو لري. همدارنګه منځنۍ کړي یې د 10 پورې د کاربن اټومونو لري. چې غټې کړي یې به د 12 څخه زیات کاربن اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې ځلې سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه 60 درجې ده. د سایکلو پروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال 1802 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګسواسون په 1808 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې معادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سټور سره دی. همدارنګه سایکلو پروپان څنګه کیا وای چې سایکلو پروپان یو غاز دی چې د شیدو ټک په درجه کې درجه سانتیګریډي من په درجه کې درجه سانتیګریډي او د کوي به هو شکون کې مواد په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډیر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیسکي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربون الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصالي دي. همدارنګه ډاینونه نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپله د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه دولفین په نامه سره هم یادېږي. چې د دې مرکبات مجموعي فورمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوی گونی اړیکې د یوې گونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري د په عمومي ډول د اکسیلونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باید سره ځي چې د دوی دوه گونی اړیکې د کاربن د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه گونی اړیکې په یو طرف پاکې د زیټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاندې لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومی شوده نه ده چې د ایپاک په طریقه سره یې نومی شوده نو په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوی زنځیر چې دوه ګونې اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوی زنځیر باید د هغې خوا نه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونې اړیکه ورته نږدې وي، چې دغه اوی زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونې اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس ته نږدې، مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومی شوتنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونې اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونې اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی د اړونده زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادیږي، لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نو د غیر مشبوع مرکباتو مهمې پکې یا الکناین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کفې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایعات دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشېدو ټکي ډېر سره یې سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګه د جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګه پروپین یا پروپین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیې څخه د پروپولای څخه څنګه لاسته راځي. په سنت کې کوچنی الکین د قانون د تجزیې څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپیس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه ګونې اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کیږي، کومولر چې ډبل بانډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي لر ایچ ایچ ټو سی دوه ګونې اړیکه د کاربن همدارنګه دوه ګونې اړیکه د کاربن سی ایچ ټو او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولېټډ ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال دی چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نومې شوده د ډاینونو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینېږي او د مرکب د نوم د مخې لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیډاین دي، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې شوده او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیکسټاین او یو څلور پنټیډاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننی درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننی درس په دوام د الکینونو درس واوري.
له ازادي راديو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ماتا جام دسرو لبون گبن راک
ماته شیرین راکه اوسمانه گاوره ماته شیرین راکه اوسمانه گاوره دکندهار شین ارغنداوا دکندهار شین ارغنداوا دکندهار شین ارغنداوا